درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. په دغه خبرونه کې تاسو هم ټلیفون کولای سي. نن زموږ د دې نیم ساعت خبرو اترو موضوع خان عبدالغفار خان یا باچا خان دی. باچا خان په همدې ورځ، یعنی د جنوري په شلمه په 1983 کال کې په پیښور کې له دې نړۍ څخه رخصت شو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جلال آباد په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. باچا خان په خپل ژوند کې د څه ډول مبارزه وکړه، څه په میراث پرې ایښي دي، او څه ترلاسه کړل په دې موضوعاتو باندې ستاسي نظرونه مخلو، او یو د عدم تشدد، او په خصوصا چې په باچا خان باندې ډیر کار کړی دی، یو استاد، یو هم زموږ میلمه دی چې هغه به په دغه موضوع باندې موږ تاسو ته د باچا خان د ژوند هغه اړخونه روښانه کړي چې یا موږ نه هیریږي، یا مو له پامه غورځولي دي، او یا هم موږ ته سم نه دي را رسیدلي. ځکه دا نن چې د باچا خان یو مهمه ورځ ده تلین، ما ډیر څه په رسنیو کې ونه لیدل، او هیر د هیریدو وړ شخصیت خو د پښتنو یا په دې سیمه کې نه دی، خو که پاملرنه ورته ونیسي یا څومره د هغوی د افکارو نه ګټه اخیستلی سو په حکومتي سطح، په ولسي سطح څه کیدلی سي، په دې ټولو موضوعاتو به ستاسې نظرونه، پوښتنې او هر څه واورو. خو تر هغه وړاندې چې تر دې وړاندې چې استاد څخه پوښتنه وکړو، د نن ورځې حال په پېښور کې په چارسده کې د باچا خان په کور کې څه دی؟ د ډیور راډیو خبریال اشفاق مومند لما سره دی. او اشفاق خان، تاسو نن په خپلو خبرونو کې د پاکستان کې په رسنیو کې باچا خان نن یاد سو، د هغوی د تلین په دې دیرشم تلین باندې په پاکستان کې څه لمانځنې وسوې، او که څه غونډې وسوې، څنګه خلکو ولمانځه؟
ډیره مننه ایوب خورین صاحب. د ټولو وړاندې به زه دا ویم چې بدقسمتۍ نه هغه شان ته کې ونه شول څنګه چې په کار وه، یا په دغه ملک کې د نورو سیاسي مشرانو یا د مبارزه کوونکو یا د اتلانو کومې ورځې نمانځلی کېږي د تلین، او یا د هغې د پیدایش یا د زیږون مونږ خبره کوو. د باچا خان بابا د تلین چې کومه ورځ ده، نو هغه اونن منځلی شوه هغه شانتې، خو په پېښور کې په باچا خان مرکز کې خصوصي دستوره په دغه لړ کې شوې وه. په دغه کې د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي مشرانو او چې د ادبي ټولنې سره تعلق لرونکي کوم مشران دي، دغه خلکو په هغې کې برخه اخیستې ده، او په دغه خصوصي غونډه کې
د پاکستان په ژبه کې وغږېږو، باچا خان په سرکاري چارو کې د پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، پښتونخوا د پاکستان په د تعطیل یا د رخصتیو کې خو د ده زوکړې ورځ او د تلین یا د مړینې ورځ رخصتي خو نشته.
نه،
او په پښتونخوا کې هم نشته.
نشته.
دلته خو د عوامي نېشنل ګوند یا خپله د باچا خان د کورنۍ د اسفندیار او د دوی حکومت هم تیر شوی دی، هغوی په دې خپل د حکومت په دوران کې د باچا خان دپاره څه وکړل، یا د پښتونخوا دپاره د باچا خان یې څومره هلته دغه فلسفه را ژوندی کړه؟
داسې ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې هغوی د باچا خان نوم د نصاب برخه جوړه کړه، د پېښور هوایي ډګر یې د باچا خان په نوم باندې کړ، او دغه شانته کې د باچا خان په نوم باندې په مردان کې یو یونیورسټي جوړه شوه،
باچا خان پوهنتون جوړ شو،
عبدالولي خان په نوم باندې پوهنتون جوړ شو، په چارسده کې یونیورسټي جوړه شوه او پوهنتون جوړ شو. د بده مرغه د هغې نن چې کوم دی، نو هم دوه کاله پوره کېږي چې دوه کاله وړاندې په باچا خان پوهنتون چارسده کې د ترخګرو لخوا په برید کې تر 1800 پورې طالب علمان او استادان، او بیا دغه یونیورسټۍ چې کومه عمله وه دغه کسان وجل شي نو پنن ورځ باندې دغه ورځ د منزلو هم ورځ وا او په هغه لړ کې هم داسې کوملو دستور نه شي
یعنی هغه د باچا خان د تلین پور ورځ باندې د پیښه شي
دغه پیښه شي
نو د خپل د نور هم د اهمیت او زیاتیږي د دې پر ځای چې هغه لپاره وغورځول سي او کې دې سي د دې تر شا به څه ډول مفکوره وي چې دغه ورځ ورته ټاکلې و په هر صورت ورسته یې ماته حل راکړي باچا خان دیرش کال وړاندې او د نن په پاکستان کې د باچا خان په اړه باندې عمومي افکار د پنجاب او د اسلام آباد په سطح باندې اوسم خو از ما په یاد دي کوچنی وم په پېښور کې اوسېدلې وم د پنجابیانو خبرې مو اورېدلې دي او د رسنیو کې به مو لیدل هغه د غدار یا خاین سي په پاکستان بللو هغه ټکي اوسم د باچا خان دپاره استعمالي
داسې ده چې د پنجاب او یا د ملک د نور برخو که خبره کوو نو په هغې باندې په سوشل میډیا باندې د پښتنو ځوانانو لخوا ډېر زیات کار شوی دی اوس د باچا خان په حق له باندې ډېر خلک خبر شوي دي زما ژوند او جدوجهد چې هغې کوم کتاب لیکلی و نو د هغې کتاب په حوالې باندې اوس خلک رورو د هغې چې کوم خبرې دي هغه په سوشل میډیا ډېرې زیاتې عام شوي دي نو د پښتنو ځوانانو تاسو د پنجاب خبرو وکړه د ملک د نورو برخو خبرو وکړه د پښتنو ځوانانو په ذهنونو کې چې کومې پښتنې وي او کومې خبرې وي دغه د خاین ټکې د پښتنو ځوانانو ذهنونو ته هم کوز کړی شوی او ځکه چې په هغې وخت باندې د سوشل میډیا هغه یا د اظهار ازادۍ چې کوم خلکو ته دی وخت کې موقع د هغه وخت نه وه اوس خلک خبر شوی دي زما خیال لري د پښتنو دی وخت کې ځوانان که زه خبره کوم نو زیاتره اوس د باچا خان په فلسفه باندې خبر دی او خورین صاحب نن چې کوم دی نو د باچا خان یونیورسټۍ چې کوم ویان دی دغه د خولي خبره چې په باچا خان په خونتون کې چې کله دوه کاله وړاندې برید شي او په هغه وخت د طالب علمانو کومه شمېره وه نن وخت چې کومه شمېره ده د هغې دوه غبرګه سیوه شوې ده نو دا د باچا خان د فلسفه او د هغوی د تعلیماتو د خبرېدو یا د عام کېدو نتیجه ده چې اوس پښتانه ځوانان د تعلیم طرف ته مخه کوي او باچا خان خپله په خپلو ویناګانو کې پښتنو ته هم دغه پیغام ورکړ. ځوان
نسل ته د میډیا لاري د میډیا د ازادۍ او د څومره دغه د ټولنیز رسنۍ زیاتې سوي دي ځوانانو ته د باچا خان فلسفه او د باچا خان شخصیت په اسانۍ او په ښه توګه اور پیژندل کیږي اوس هغه زنځیرونه هغه بندیزونه چې سرکار یا دولت باندې لګولي وو هغه نور نه مراتیږي هغه نور مخه نیسي نیولی شخصیت به خلکو ته ورسیږي ډېره مننه اشفاق مومن صاحب کور مودن او موږ به همدا بحث نور ادامه پسې ورکو د افغانستان کی باچا خان د شخصیت په اړه درنو اوریدونکو موږ تاسو واوریدل چې په پښتونخوا کې باچا خان په اړه باندې نن الته کومي د دوی په لکه څنګه چې اشفاق مومن راته وویل دستوري یا د باچا خان په مرکز کې وغونډه سوې ده او باچا خان په پانتون کې هم همداسې نن هغه بختانه همغه ورځ ده چې دوه کاله وړاندې هلته یو پېښه سوې وه محصلین پکې وژل سوي وو ترهګر ننوتي وو پانتون ته نو دا ورځ همدغه ورځ ده په هر صورت تاسو هم ټلیفون کولی سئ زموږ دروند میلمه په دې خپرونه کې د عدم تشدد یو او لیکوال او پوه چې دغه مضمون یې په نړیواله سطحه لوستی دی دلته په امریکا کې زده کړې کړي دي او بیا په نړۍ کې د عدم تشدد کوم مخکه رهبران سي دي لکه دلته په امریکا کې مارټن لوټر کینګ داسې یو مبارز یادیږي همداسې په هند کې ګاندی ده او په جنوبي افریقا کې هم همداسې یعنی په نورو هیوادونو کې هم واړه واړه تحریکونه یا فعالیتونه سوي دي خو عدم تشدد فلسفه څه ده باچا خان له دې لارې څه غوښتل لاسته راوړي او څه نتیجه ورکړې ده ټلیفون کولی سئ او د درانه میلمه احمد الله ارچوال څخه تاسو پوښتنه کولای شئ
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي
یو ځل بیا هم خراغ لاست او میلمه قدرمن میلمه احمد الله ارچوال صاحب ته هم خراغ لاست وایم ارچوال صاحب خدای دې وکړي چې تاسو زموږ غږ اوري او صحت ولري او زموږ په دې خبرونه کې په باچا خان په دې دیرشم تلین په مناسبت د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. مهرباني زموږ اول د غږ د تثبیت لپاره چې زموږ غږ معلوم سي چې تلیفوني اړیکه سمه سوي ده.
مننه خاورین صاحب تاسو او اوریدونکو ټولو ته زم ستړي مشویم.
ارچوال صاحب باچا خان موږ چې په افغانستان کې د څومره د نصاب برخه ده نه ده خلکو ته تر کومه حده ورپېژندل سوی ده؟ موږ د اشفاق مومند څخه د پاکستان وضعیت د یو خبریال په صفت د ده څخه واورېدو. په افغانستان کې دیرش کاله وروسته چې هغوی له دې نړۍ څخه کوچېدلي دي، نن او دیرش کاله وړاندې چې کله د هغوی مړی جلال آباد ته راوړل سو او هلته ښخ دی، هغه په دې دیرشو کلونو کې څه تغییر تاسې وینئ؟ یو څه مو پوهیږئ چې دغه ورځ په ورځ باچا خان نورم تر خاورو لاندې کېږي او که اوس ځلا ډېره سوې ده؟
زه فکر کوم باچا خان دیرش کاله وروسته څه رقم چې په کار دی هغه رقم خو اوس هم لا نه لمانځل کېږي، خو د ده په باره کې پوهاوی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په افغانستان کې یو وخت و چې ډېرو خلکو ته باچا خان یو داسې کس ښکاره کېده چې د ده یو داسې دایې دپاره کار کاوه چې هغه د ډېرو خلکو نه خوښېدله، ولې اوس ورځ تر بلې د ده په باره کې معلومات زیاتېږي او خاص کر ځوانان باچا خان مطالعه کوي، د ده په باره کې کتابونه چاپ کېږي، ترجمې کېږي د ده د کتاب. اوس د ده د کتاب د زما ژوند او چیت جهد کتاب ترجمه د اول ځل دپاره دری ته شوې ده چې زما په خیال سره دا غټه لاسته راوړنه ده. نو پخوا خو به باچا خان چې لمانځل کېده صرف حکومتي کچه باندې به په ځینې نظامونو کې لمانځل کېده، ولې اوس د باچا خان د افکارو نه ټول خلک مستفید کېږي او د ده په باره کې د ځوانانو په منځ کې یو مثبت فکر وده کړې ده او دغه فکر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. تېره اونۍ د باچا خان تلین په کونړ کې ولمانځل شو او دغه یوه ډله ځوانان وو چې دې رضاکارانه توګه باندې د زه فکر کوم چې د کونړ په شانتي ولایت کې چېرته چې ځوانان راپاڅېږي او په رضاکارانه توګه لمانځي دا یوه ډېره ستره لاسته راوړنه، یو ډېر غټ تحول دی. کابل کې دغه رقم پروګرامونه ځینې خلکو او ټولنو په نظر کې نیولي دي. فکر کوم راروانه پنجشنبې د باچا خان تلین د افغانستان د عدم تشدد د مرکز لخوا په کابل کې لمانځل کېږي او د دې نه علاوه افغانستان پته یې لیده چې راروانه هفته یا اته ورځې وروسته دی د باچا خان تلین په جلال آباد کې ولمانځي
په رسمي ډول.
خبره دا ده چې مهمه خبره دا ده چې د باچا خان په جنگلوي او د دې عزت د رسمیت نه راوته دي او په ولسي کچه باندې خلک د دې فکر لارویان پیدا شوي دي او د دې عزت او درناوی ورکوي او د دې فلسفه ملګرتیا
کوي. اوس د لمانځنو خبره خو وشوه، تاسو په مفصل معلومات راکړل، را به شو هغه څه چې تاسو وی تحقیق کړی د لوستي مودي او نن دی نتیجې ته بیا هم تاسو په همدې د اساس خبرو داسې ښکاري چې باچا خان مبارزه بریالۍ بولي. نیوکه مور باندې شته د باچا خان عدم تشدد وای د پښتانه کوم ځای ته ورسول دغه نن سبا وضعیت ته خو ګورو، یا دیرش کاله وړاندې، یا پنځوس کاله وړاندې، یا شپېته کاله وړاندې، دا تاسو یو بریالۍ مبارزه بولي او که نه یوه ناکامه هڅه وه؟
ګوره موږ او تاسې دا ځینې خبرې چې کوو، مثلا خلک وایي باچا خان مبارزه، ځینې خلک وایي چې دا ناکامه مبارزه وه. په علمي لحاظ باندې موږ او تاسې باید ناکامه او کامیاب وپېژنو. ګوره ناکامه او څنګه تعریفو، یو سړی ځان له هدف ټاکي او هغه هدف ته چې رسیږي دې ته موږ وایو چې دا سړی کامیاب دی. که یو خو هغه د باچا خان د مبارزې باره کې عمومي خبرې دي، خو که علمي ولستر شي باچا خان د مبارزې یو ستر هدف دا و چې په پښتنو کې ټولنیز سمون، تعلیمی پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او سیاسي شعور او د پښتو ته وده ورکړي. دغه پنځه شپږ غټې خبرې وې چې باچا خان ډېر کار کاوه او دا هغه څه وو چې خوشبختانه د باچا خان په شکل کې دا رامنځته شو. په دې باندې سړی ډېر تفصیلي بحث کولی شي. مثلا د پښتو اولنۍ اخبار هغه طرف ته بچا خان رامنځته کړي او دغه تحریک در رامنځته کړي، نو دا یو ستر لاسته راوړنه او دغه اخبار د پښتنو په بیا
مل ارچوال سیب د ټلیفون خو فکر کوم د ارچوال سیب سره زموږ ټلیفوني اړیکه قطع سوه، خو بیا به هڅه وکړو کوشک وو چې ورسره رخصي ټلیفون تر هغې پورې به ستاسې ټلیفون نه واخلم. د تاسې نظرونه او پوښتنې به د باچا خان، د باچا خان په مبارزه، په لاسته راوړنو، باچا خان د شخصیت په اړه ستاسې که هر ډول پوښتنه او نظر لري مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او په همدې خپرونه کې مستقیما راواوروئ، چې بیا به یې د میلمه څخه زه وکړم، زه به یې تر هغه ورته نوټ کړم. مهرباني وکړئ لومړی ټلیفون نه اخلو. د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی دی او ستاسې پوښتنه یا نظر څه دی؟
زه سردار محمد تاسو تاسو میلمه ته درانه سلامونه میکینه باندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مونږ په رښتیا چې پاچا خان او که زه پاچا خان و رښتیا هوښیار خلک و، ښه خلک و، خو هغو دواړو د خپلو ګوندو لپاره خدمت وکړه، اما نه د قبایلو خلکو لپاره، نه د پښتنو لپاره. که چېرته دوی په اویا کاله اتیا کاله مبارزه وکړه، که په دې مبارزه کې دوی د قبایلو ته خپله ازادي اخیستې وای د پاکستان نه یا د افغانستان نه، نن به دغه حالات په قبایلو باندې نه را.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب، زه به د ستاسو پوښتنه داسې سره منسجمه کړم چې مستقیم بیا میلمه څخه زه وکړم، چې هغوی یو سیاست وکړل د خپل کورنۍ دپاره، یو څه وکړل پرېښودل ورته، چې هغې فامیل اوس هم هلته واکمنه کورنۍ یا مقتدره کورنۍ ده، خو د پښتنو دپاره یې د هغه وخت څه اړتیا وه هغه کار یې ونه کړل چې د پښتنو ازادي یا د پاکستان د جوړېدو په وخت کې د پښتنو غږ. زه دا پوښتنه هرو مرو له میلمه څخه کوم. ډېره مننه سردار محمد صاحب، بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی او خپل نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني. د امریکا غږ خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زمان صدوی خبرو کوم. ما با خان با چه خان سی پا جلالهات که پر تا دال لسو چه دلتا پرسو او دا سیده کشور و دلتا پرسو دا کم واجه خسی حسابو
دیره مننه. دا تاسی پوښتنه بم مستقیم انده دا ارچوال سیب سخو کو بله پوښتنه اخلو. مهربانی وکړئ دا کوم زیست خم تلیفون کری. مهربانی د خبرونې ته خره غلست.
محترم خبير صاحب تاسو امر ماته سلام.
وعليكم السلام. سلام واوریدو خو پښتنه مو وانه وریدله. بل پښتنه بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړي د خبرونې ته خره غلست. مهرباني.
السلام علیکم. اوري ته تاسو ته واچي واڅه سلام راوړا دي کوم شیر زمان صادق د کونل نه خبرې کوم.
شیر زمان سی صادق سی ډیر مننه مهرباني.
بیره شکه ده بچا خان خو ډیر ښه سیاست او عدم تشدد په صفه دا غي او شعار او دا دغه نه پاتې شو شعارونه او چې راځي او کیګو کنه ورکیګو او ولې متاسفانه دلته دغه د نظامونو تغیرات راغله او دغه د کډوالۍ رامنځته شوله. یو څه د خلکو فکرو نه غوښته ولې هلته په کوټه پښتونخوا کې زه ډېر اوسېدلم، ډېر ګرځېدلم هلته د خلکو هغه سیاست چې د باچا خان کم په وړاندې بو ډېر سوس دی، اوس خلک ډېره مینه نه لري دغه خلکو نه. د یو پښتون په صفت باندې ګیله منې نن باید دغه منزل شوی وای، دغه خلیل منزل شوی
په دولتي سرکاري سطح باندې هلته چې په پښتونخوا کې خلک بوري. شیر زمان صادق سیب ستاسو پوښتنه مو اورېدل سوه. مخکې مې یو څه د میلمه سره ما مطرح کړه، خو بیا به یې ورسره په تفصیل پوښتنه ځینو وکړو چې دغه طبعا په دې کې دا چې د چې حکومت د چا په لاس کې دی، 50 کاله هلته باچا خان ته د یو مبارز په سترګه نه کتل کېدل، نو دا طبعا څو نسلونو باندې کار شوی دی، د باچا خان پر ضد باندې افکارو ته وده ورکړل سوې ده. بل پوښتنه مهرباني، یو بل ټلیفون مخلو د خان عبدالغفار خان باچا خان په اړه باندې پوښتنه او نظر. نن د هغوی دیرشم تلین دی او مهرباني وکړي خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني.
السلام علیکم خادم صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني. بله وعلیکم السلام. بله اورم اورم غږ مو اوري او ټول اوریدونکو یې اوري.
خاورین صاحب اواز یې اوري؟
بله بالکل زی اورم است غږ زاورم.
ما ویل شریل کاکان له روغ ځخه
مهرباني
دا پوښتنه وکوله چې دا کم نن چې دا خان بچا خان چې کم کلینې دا نه دین منزل سو یا په کومه توګه منزل سو پر دې باندې د پښتنو نور مسران ولې خوانه ده بده کړی دا ولې سر مرګري نه دي لکه محمود خان سن دا نور سو دا نور سو
دغه پښتنه موکړه دا هم د مل مسخه وکړو بلکې خو بده پښتنه زده قضاوات نه کوم خو ستاسو پښتنه په همدې شکل ستاسو وکړه مل هم ته بن اوریدلې ده کور مودن او بیا که نور وخت پاتې و د نور نوري پښتنه به مو اخلو هرچی ولسه پښتنه تاسو مو اوریدلې را به شو د لمړی پښتنه ته د یوسف زی صاحب و پښتنه کړو سی باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو ډیر مستقیم پښتنه وکړه وی ولی په جلال آباد کې هغه خود پیښور او د 400 سړی وو
زه فکر کوم بلکې دا یو حقیقت هم ده چې باچا خان چې هغه که تاسو د باچا خان وایناوې واورئ اوس یعنی وګورئ ځکه اوس خو ژوندی نه دی د باچا خان چې کله خبرې کولې هغه دا نه دي ویلې چې یا یوسفزی یا کابلی یا قنداری یا پېښوری د هغه خبره هم دا وه چې یا پښتونه وروره که نه نو هغه باچا خان ته جلال آباد هم دومره ګران و لکه څنګه چې هغه ته چارسده ګران و هغه ته باچا جلال آباد ورته دومره ګران و لکه څومره چې ورته خپل کلی ګران و نو هغه دغه د یووالی او د لوی افغانستان خبره کوله فکر کوم دا سمبولیک لحاظ باندې اهمیت لري چې هغه خپل کلی پرېښوده او دلته په جلال آباد کې اوسېته دا او بلکې دا یې ټینګار باندې اوسېته خپلې کورنۍ جماعت جلال آباد کې ښخ کړي بیرته خلکو ویل چې ګور هلته حالت خراب دي دغه د زنته وخت یې هغه ته ویل چې حالت به ښه شي خو ما جلال آباد کې ښخ کړي دا یوه ډېره سیاسي فیصله وه او دا ډېره ښه فیصله وه چې باچا خان دلته د ښخېدو په خپل اوسېت وکړه چې ما دلته ښخ کړي او کوم چې دا د هغه د لرلید یو قسم جمعنی کوي چې د هغه لرلید
دغه پښتنه به زه لږ نوره پسې وغځوم باچا خان په خپل ژوند کې د افغانستان سفر کړی و یعنی کومو سیمو ته طبعا پاکستان خو لا جوړ نه و یعنې دغه سیمو څخه د دې خپل وطن 400 او پېښور د دې ځای څخه د افغانستان دغه اوسنی سیمو ته هم سفر کړی و کومو ولایتونو ته تللی و که نه دا زما پوښتنه ده
باچا خان په خپل ژوند کې مخکې د دینه چې دا په مبارزه باندې پیل وکړي خدای خدمتګر تحریک جوړ کړي په 1919 کې دا راغی دا یو تحریک شروع شو په ټول هندوستان کې هلته علما او یو پیتوا صادره کړې چې هندوستان چې دارالحرب دی او خلک باید افغانستان ته دارالاسلام ته هجرت وکړي د 1919 کې باچا خان سره ډیرو زیاتو 15,000 نور کسان هم راغی افغانستان ته هجرت وکړي او دلته چې دا کابل ته کله راغی هغه به یو بل موجوده دلته د فیصله کله چې بیرته لاشي خپل خلکو د لپاره خدمت وکړي هغه تحریک هجرت به ناکام شو دا یو ول راتلو د دنیا روسته دا په بیلابلو وختونو کې باچا خان راغله د افغانستان ته د داوود خان وخت کې چې کله داوود خان صدر اعظم هغه وخت کې راغله هغه نه مخ کې راغله دغه روسته کلونو کې راغله د کله چې دغه کودتا وکړه د داوود خان باندې کودتا وشو هغه روسته هم راغله یعنی په بیلابلو وختونو کې د افغانستان ته راغله او دا په کلی کلی ته سفر کړی دی او د افغانستان ټول برخو ته سفر کړی دا نه دی ویل چې دلته کم قوم میشته مثلا بدخشان ته دا تللی دی دا کندوز ته تللی دی دا کونړ ته تللی دی ننګرهار ته تللی دی نو د ټول افغانستان کې دا ګرځېدلی دی او خلکو ته هغه د ورورګرلوي او د افغانیت پیغام رسولی
هر چي ول صاحب یو پوښتنه د سردار صاحب پوښتنه وکړه وی اول دا پوښتنه اخلم بیا وروسته دوه درې پوښتنې سره یو ځای دی چې هغه د وی باچا خان د خپل کورنۍ لپاره ډیر څه پرېښودل هغه کورنۍ د تیرو شپېتو او یو کال راهیسې په پاکستان کې مقتدره سیاسي کورنۍ ده په واکې یا په اپوزیسیون کې خو په خپل وخت باندې چې کله هغه د پرېکړې وخت و د پاکستان د جوړېدو د 1940 1940 دغه کلونه سول مبارزه روانه وه د پښتنو قبایلو د ازادۍ غږ یې ونه کړ په دې باندې انتقاد وایسته
زمنګ اساس یو مشکل لري چې موږ باچا خان نه دی مطالعه کړی یا دومره کار نه دی شوی دومره کتابونه نه دی لیکل شوی چې موږ د دې مسایل نه خبر شو حقیقت دا دی چې کله باچا خان خدای خدمتګر تحریک وکړي باچا خان دا یو خانو نو دی هغه په کلیواله سطح باندې دی د یو سیستم جوړ کړو چې په هغه کې لکه څنګه چې نظامی سیستم کې رتبې جنرال یو مثلا سپهسالار یا ډګروال دغه رقم رتبه به ورکړي وي پر کلی کې دغه رقم یو سیستم موجود و د بادشاه خان د خپل کلی کې یو سړی مشر کړی و چې هغه نایي و یعنی په پښتنو کې نایي دومره اهمیت نه لري نو بیا دا نایي د دیو د کلی سپهسالار بیا به چې سر کې دا ټول خلک راتله خدای خدمتګار دته به سلامي کول او چې هغه به ورته بیا دی ورته ویل چې ښه شی ګرڅه او مطلب هغه ماسو قدم او دا شی نه به کول نو د بادشاه خان زوی او د بادشاه خان ولی خان او عبدالغني خان دی په خپل خدای خدمتګار او دی خانانو خدای د خپل کلی هغه نایي ته سلامي کوله د دې کوم خدای خدمتګار تحریک چې وو په خپل وخت کې هغه تحریک یو ډیر ولسواک تحریک او د خپل کورنۍ لپاره کار نه دی کړی منګو تاسو اصلي کې په دې باندې موږ خلک نه خبره دي چې نېشنل پارټي او خدای خدمتګار موږ بدلولې نشو
خبره دلته ده وایي سیاست او دغه انتقاد
نو روسته به دا صحیح خبره ده چې به ولی خان راغی هغه مشري واغسته
ارچول
څه پوري چې د ازادۍ غږ دی ګوره بادشاه خان د ازادۍ لپاره په 1900 وختم کې چې کله انګريزان دوی ته ویل چې د انګريزان په ویل وي منګه پاکستان ته یو ځای کې د نغواړو انګريز وته ویل وي تاسو ریفرندم وکړ ټول پښتنه او په ټول پښتنه کې خلکو ته دوه خبرې وکړي یو وته ویل چې پاکستان او بل وته ویل وي هندستان دغه سره کانګرس ډیر زیاته وکړ کانګرس د بچا خان یوازې پرې خاود نو بیا د بچا خان غوښتنه دا وته ویل چې نه منګه پاکستان او هندستان په ریفرندم کې خلکو ته او موږ ته پښتونستان غواړي او که پښتونستان غواړي او که زغه غواړي مثلا پاکستان غواړي هغه انګلیزانو څخه خبره ونه منله د بل اخره د دې هغه تحریک چې هغه
تاسو په یو څو ورځې وړاندې یو هفته وړاندې هند تم سفر کړی و د هند او افغانستان د فرنګي اړیکې موس په مخ په قوي کې دوی په هم وي د پښتونو سره خو د هندي مورخین د بادشاه خان په اړه هغه څنګه قضاوت کوي دغه نیوکه چې تاسو کوي چې کانګرس ورسره ملګرتیا ونه کړه د هندي مورخین یې مني
هندي مورخین چې دی ګوره هندي مورخین پرانسکی سعید په ښکارا خدای مانی د قربانی او د شینت او د احترام لري او د بلکې واډ ورک د دیوبلی واډ ورک او دا غین روس ته دیوته د نهرو واډ ورک د هندستان کې ټول نغټي واډونه دي خو دا خو مانی خو ځنی کارونه دی د سکی چې هغه د خې چې د بچا خان اهمیت راکمه مثلا د بچا خان ته د فرنټیر ګاندی وي یعنی د وچ بچا خان چې د صوبا سرحد ګاندی دی حقیقت د برعکس دی دا د چې بچا خان د ګاندی نمخ کې ادم تشدد مبارزه پیل کړې و او د بچ د ګاندی په نسبت بچا خان چې و ادم تشدد مبارزه ته ډیر شمن سره نو زمونږ اوسه یو مشکل دی چې موږ خپل ارزښتونه راخلو په نور خلکو پورې کړو د هندستان خلک چې دي هغه خپل ارزښت ته ډیر کار کوي ګاندی چې نن سبا په ټول دنیا کې ځلېږي وجه دا ده چې هغه د پاره کار کړي موږ اوسه شاید او باید
شاید او باید راځي یو پښتنه یو غوړستي پښتنه درنه ارچوال صاحب استاد ارچوال صاحب یو پښتنه درنه کوم او همدا غوړستي پښتنه ده یو دقیقه وخت لري شیر زمان صادق صاحب د کونل نه پښتنه وکړه د جوب نه یو وريدونکو پښتنه کړي او هغه هم تقریبا هم داس پښتنه وکړه چې د اوسنی مشران د پښتنو خصوصا د پاکستان په خواته چې کوم پښتانه سیاسي ګوندونه مشران دي دغه مشران د نن سبا مشران محمود خان نومي واخیستو هم د نور د دینی ګوندونه مشران چي دوی هم ټول د بادشاه خان په اړه یو موافق نظر نه لري مهرباني
دا خوګوره او دا حقیقت من غلط دوه قسمه ګوندونه د پښتنو لرو یو هغه ګوندونه دي چې فضل الرحمن او وسی سراج الحق مشترک بل طرف ته هغه ګوند لرو مثلا محمود خان چکزی او دغه اسپانډیار خان مشترک ملتپال ګوندونه لرو چې د پښتنو د حقونو لپاره په اسلام په چوکاټ کې کار کوي دغه ملتپال ګوندونه چې دي هغه وایي چې وسایل موږ خپل
غواړو
د وسایل د پښتنو په دوه ډول کې ډیر دي خپل وسایل غواړي او هغه یې بچا خان ته درناوي لري مثلا فضل الرحمن وخت مو
سیاست کې ګټه نه لري ډیر مننه ارچوال صاحب دا سیاسي ګوندونه دي سیاست کې بچا خان تر دي اوسني سیاست لوی شخصیت کور مودان خبرونه پم دي زي پاتر سيګي درنو عبدل تاسو هم ډیر مننه کوم ټلیفون نه مو کړ ارچوال صاحب هم مننه کوم د خدای په امان